یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د مرغومي یجدي ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 1 سره برابر ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، ماشومان یې اړ کړي چې درانه کارونه وکړي. سیف د چلډرن نن په یو بیان کې لیکلي، افغان ماشومان اړ شوي چې بیرته پر سړکونو، فابریکو او یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د بندیز له کبله د هغوی لپاره ملاتړي خدمات په ټپه درېدلي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه زیاتوي، افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی چې نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان یې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي ټولنو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه، یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت یا وځنډاو او یا یې خپلې چارې محدودې کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې امریکا تیر 2023 مالی کال کې افغان کډوالو ته د رسیدنې په خاطر له پاکستان سره 60 میلیون ډالر مرسته کړې. د سفارت د خبر پاڼې له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم ویلي چې امریکا د 2002 کال له پیله تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 میلیونه ډالر مرسته کړې. تر ټولو زیاتې مرستې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغانانو سره شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یونیسیار د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې دیره دي. اټکل کېږي چې په دې هیواد کې تر 1 میلیون ډیر افغانان له اسنادو پرته هم اوسیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه او سبا یک شنبه د هیواد په 15 ولایتونو کې د واورو او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، اروزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نومونه یاد کړي دي. په دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دا څو ورځې پرله پسې سړه هوا چلیږي. په ایران کې نن دوه تنه اعدام شول. د ایران قضایه قوه وایي چې دا کسان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د کرج په سیمه کې د بسیج ځواکونو د وغړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د روح الله عجمیان د وژلو په تور په دار وځړول شول. پر کرمی او حسینی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم شوی و. دوی د نومبر په درېمه د بسیج ځواکونو د غړي عجمیان په وژلو تورن شوي وو. کرمی او حسینی دا تورونه رد کړي او ویلي وو چې دوی په زندان کې شکنجه شوي دي. دوی د خپلې خوښې مدافع وکیل هم نه درلود. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې لخوا د اوربان له اعلان سره سره پرون د جنوبي ښار خرسون په ګډون په بیلابیلو جبهو کې نښتې روانې وې. په خرسون ښار کې د اوکراین د پوځ قومندان یاروسلاف یانوشویچ وایي د دغه ښار د اور وژنې څانګه په راکټي حملو کې په نښه شوې چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوه ورځ مخکې ویلي وو چې اوربان به د ارتودوکس د کریسمس په مناسبت د جنوري د شپږمې له سهار د جنوري د اومه د شپې تر نیمای پورې دوام وکړي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د یو شمیر لویدیځو چارواکو سره په ګډه پر روسیه تور ولګاوه چې د اوربان له نوم څخه په کار اخیستو د خپل جنګي موقف د پیاوړي کولو هڅه کوي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر وایي د خځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبې دي. د نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه د خځو د حقونو له یوې مدافع فعالې سره خبرې کوو.
طالب بیا ټول ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسې ګرځېدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړه چې بالاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خځو باندې راسي.
په دولتي دفترونو کې د پخواني نظام له کارکونکو سره د طالبانو د چلند په اړه شکایتونه
د دوی دغه توپیری چلند به موږ سره خپه کولو، یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو. د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان د امو سیند حوزې د تیلو د استخراج د تړون لاسلیک د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام بولي. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان په ځانګړي پروګرام کې د معتادانو د کورنیو د غړو د کړاوونو په اړه یو راپور واورئ.
متاد په دې سو چې دای له مکتب نه پاروغه سو د ځان ایران تم واه خو آلته په باجه خلک ټول دغه پوډری وو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی راپورته د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر وای طالبانو په غیر حکومتي ملي او نړیوالو ادارو کې د افغان خزو په کار کولو د بندیز په پریکړه د افغانانو لژن سره لوبې کړي. هوګو شارتر تازه په خپل ټوئیټر د طالبانو د پریکړه جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. په همدې حال کې پنړی کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استاذای او د برتانیا په خونه صدر اعظم ګوردن براون له سی ان ان ټلویزیون سره په ځنګړی مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر حقونو برید په بشري حقونو رښتینی برید دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د طالبانو د حکومت لوري د ښځو په کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر هوګو شارتر ویلي طالبان په دې کار سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي. خغلی شارتر په خپل ټوئیټر په څو بیلابیلو ټویټونو کې د طالبانو د پریکړه ښکارا جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. خغلی کلی برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي همکاري او سازمان د جیو غړي هیوادونه او نور غیر دولتي موسسې په طالبانو غو کوي چې د غیر عادلانه پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر لیکلی افغان خزې د بشري مرستو د رسولو لپاره په افغانستان کې مهمه دي. ځینو سازمانونو په سمدستي توګه تر 70% پورې خپل کارمندان له لاسه ورکړي چې په دوی کې خون کې د ټیم مشران د لوجستیک کارکونکو د تغذیه متخصصین د ټولنې روغتیايي کارکونکو مدیران د غیر دولتي موسسو مشران شامل دي. د وای د ځینو بشري عملیاتو ځنډول د طالبانو د پریکړې مستقیمه پایله ده. خو نوموړي ټینګار کړی چې د غیر دولتي موسسو لپاره د میرمنو موجودیت مهم دی. نوموړي ګواښ کړی که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو په عمل کې به ناشونی وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته د نړیوالو اصولو سره سم د پخوا په څیر د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړل شي. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازی او د برتانیې پخواني صدر اعظم ګوردن براون له سی ان ان ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو رښتینی برید دی.
موږ د بشر د حقونو د پراخ نقش شاهدان یو چې نړۍ باید په وړاندې ودرېږي. موږ کولی شو د دې کړنې په وړاندې اسلامي هیوادونه راپاڅو، هغه هیوادونه چې د تعلیم او ښځو او نجونو د حقونو په ارزښت پوهیږي، او هغوی باید په افغانستان کې مذهبي مشرانو ته ووایي چې دا اسلام ته سپکاوی دی او دا له اسلامه ناسم تفسیر دی، او په دې سره باید په ټول افغانستان کې نجونې د تعلیم او تحصیل فرصت ترلاسه کړي.
as an economy because it's only using half the potential of its people.
د طالبانو حکومت تازه د دغه نړیوالو خبرګونونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د لوړو ذکر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیر ورځ په یو غونډه کې د خپل توند وینا پر مهال د خوځو ذکر او کار د په وینا د تیر فاسد نظام لخوا فحاشي او د خوځو بیزتۍ ته زمينه برابرول وبلل ویل چې د طالبانو اسلامي امارت اړ نه دی چې د غلارې ته دوام ورکړي. نو موړي پارکونو ورزشي سټډیومونو بازارونو کار او ذکر ته د مېرمنو تک فحشا وبلل ویل د غربي نړۍ د خوشاله کولو لپاره اسلامي احکام باید تر پخو لاندې نشي. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په ټولو غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار او په هنتونونو ته د نجونو په تکلک بندیز ولاګوه. د طالبانو دا پریکړه که څوم په پراخه کچه وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر ویلي د خزو پر وړاندې د طالبانو روسي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبې دي. یو شمیر نور هیوادونو هم د طالبانو وروستۍ پریکړه له افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان میرمنو پر ژوند لوبه بللې ده او د دوی دا اقدامات یې غندلی دی. غندلی دی. وبخې د دوی په باور د طالبانو د پریکړې افغانانو ته د بشری مرستو رسول له جدي ستونز سره مخامخ کوي. خو د دومره فشارونو سره سره آیا طالبان بخپله دغه پریکړه بدل کړي او د خځو پر وړاندې بخپل نورو پریکړو کې به هم بدلون راولي؟ خطر پردیس دا مسله د خځو د حقونو له فعالې مرزیه حفیظی سره په مرکه کې مطرح کړې ده.
بدبختانه سره لدې چې له دوه اونۍ راهیسې ډېر سخت بندیزونه هغه هم په ډېره مهمه مسله باندې د طالبانو لخوا وضع شوې ده. د خلکو په ژوند باندې د دې تر څنګ چې مثلا دغه تیر شل کالونه یې حیف کړي دي یا هم هغه ترقی زیلاندې راوستې ده، په دغه دوه اونۍ کې د ښځو پر ژوند باندې واقعا ډېر زیات منفي اغېزې درلودې. د راتلونکي لپاره دا چې څومره خلک ناهیله شوي دي، دا چې څومره فرصتونه له لاسه وځي، دا چې په همدغومره وخت کې مثلا په تیر یو نیم کال کې کوم کسان چې له دولسم ټولګي نه باید فارغ شوي وای هغوی فقط یو آزموینه ترسره کوي، او دا چې هغوی نه باید کانکور امتحان هم اخیستل کیږي او کنه، دا هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. او دغه تر څنګ کوم کسان چې مثلا د پانتون په دوره کې و او د دوی دغه دوره بشپړه نشوه، دا واقعا د خلکو پر روحي باندې، په خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر راتلونکي باندې ډیره زیاته بیباوري او ناامیدي حالت رامنځته کوي، چې خلک روحي شکنجه کیږي، خلک روحي بد وضعیت سره مخامخ کیږي. حتی ډیره خلک موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د وطن د پریښدو فکر سره لدی چې دوی سره نوي ولې په دغه ورستۍ او پریکړو سره خلک په دې هڅه کې دي چې په قانوني او غیر قانوني توګه باید له وطن نه ووزي.
بله آغلی حفیظی، د طالبانو دغه پریکړه ځینو هیوادونو البته دغه پریکړه د افغانانو په ژوند باندې لوبه بدللې ده، چې دوی ویل دي دا د افغانانو لژن سره لوبه ده. ستاسو اخیستنه څه شی ده؟
بدبختانه نړیوال همیشه د افغانستان د خلکو پر سر باندې معاملې کړې دي او په افغانستان رشخند وکړي. دا هم د مغه رشخند وهلو یو بل برخه ده. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې نمایشي کارونه څومره چې د ښځو لپاره دوی وکړل تر اوسه پورې هیڅ نه وکړي. سعید چې لغنه تر ډېرې اندازې پورې د افغانستان خلکو ګټه واخیستله، ولې په هغه وخت کې د یوې وسیلې په توګه له ښځو نه کار اخیستل کېده. دغه وروستي وختونه د حکومت تاسو ته معلومه چې د ښځو په نامه څومره بدنامۍ رامنځته شولې. ممکن یو حد تر یو حد پورې بعض مسایل به رښتیا وو، ولې دغه ډېره برخه دروغ و. چې نن ورځ له مغه موضوعګانو نه طالب ډیره ښه استفاده کولای شي، او طالب بیا خو ټولو ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسې ګرځېدل، او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته په لاس ورکړه چې بالاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په ښځو باندې راسي او د یوې وسیلې په توګه باندې له دوی نه کار واخیستل شي.
اغلی حفیظی، آیا تر اوسه پورې تاسو داسې احساس کړی دی چې طالبان دې ګني په دغه پریکړه کې بدلون راولي او یا د دغه پریکړه نه په شا شي؟
طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. یو ډله دي چې مثلا هغوی غواړي دغه تیر وختونو کې هم چې دوی ډېر بد تصویر درلود د خلکو پر وړاندې، د نړیوالو پر وړاندې، هغه بد تصویر باید لري سي، او دوی یو څناڅه نړۍ ولیدله او اوسنۍ افغانستان ولیدله. دوی تر ډېری اندازې پورې کوشش وکړ چې باید دغه بندیزونه په خزو باندې را نشي، یا هم کوم بندیزونه چې راغل دي هغه لري شي، ولې دوی تعداد ډېر محدود دی. دغه ترڅنګ به یو ډېر سخت دریځ ډله هم شته د دوی ترمنځ شي، هغه هیڅ کله نه غوړي دغه محدودیتونه پر لخزو واخیستل شي. بل دا چې دوی همیشه روانی جګړه کړی ده، همیشه تبلیغاتی جګړه کړی ده. دغه اوسنۍ نظام چې جوړ شوی یا څوک چې حاکمان دي، دا دوی د جګړو لاره نه افغانستان نه دی ترلاسه کړی. دا ټول هغه روانی جګړه و چې د خلکو ترمنځ یې جوړ کړی و، او عین کار په اوسنۍ وخت کې هم دوی د خپل ځان لپاره کوي، ځکه دوی غواړي چې نړیوالو پیسې واخلي، نړیوالو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري.
د خځو د حقونو فعال مرزیه حفیظی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لندو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د تیر جمهوریت نظام یو شمیر ملکی کارکونکو چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم کار کړی، دا کوي چې په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د توپیری چلن ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. د دوی لړلې ځینوې ازادي رادیو ته ویل چې له همدې کبله خپل دندې پریښودې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیری چلند ته اجازه نشته، خو د ده په وینا په ټیټه کچه که داسې کوم څه پیښ شوي وي دوی د مخنیوي لپاره اقدامات کوي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې له توهین نه ډک او نه منونکي رویه والا.
د تیر جمهوري حکومت یو کارکونکی دی چې وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هم خپلې مخکینۍ ادارې ته ورغی او خپل کار ته یې دوام ورکړ، خو یې دا کوي چې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هر اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هره جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهدي یم، هغه په هره کچه ولې د دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کله موږ سره کښېنئ باید دا فکر له ځان سره ولرئ ستاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړې دي، شل کاله مو فساد کړی ده. موږ هغه څوک یو چې راغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کښېنئ یا په همدې فکر به له موږ سره کښېنئ.
د حکومت دا مخکینی کارکوونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکوونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډېر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کېږي.
کله به د ګوډاګې ادارې اجیر کارکوونکي بنلو.
د حکومت دا مخکینی کارکوونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو د دندې پریښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیري چلند به موږ سره خپه کولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود یا خپل وطني برم او غرور چې موږ درلود هغه به یې رواجه. د دوی دغه تبغیزي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه د بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیچ چاته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کېږي دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خو دا باید ووایو کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي، که د تېر وخت دي که اوسني دي، ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي، ټول ارزښت دي. داسې توپیري چلند ته اجازه نشته او نو داسې چا څه به وي لیډر. البته په ټیټ توګه کې یا په شخصي توګه کوم چا کا برخود نه چا سره نادرست کړی دا یو استثنایي حالت ته ورو ورو به د ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړې وه چې دوی له دندو لرې کېږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل، خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو وړاندې په دې خبري مجله کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو سیمه ییزو مسایلو ته. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب محکمې یو 22 کلن ځوان په اعدام محکوم کړ. د راپورونو له مخې د بلوڅ ځوان چې معلولیت هم لري څو ځله ځورول شوی دی. له بلې خوا د ایران په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وې. صفي الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
22 کلن ایرانی ځوان منصور دهمرده په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. محکمې هغه د ځمکې په مخ د فساد یا فساد فی الارض په تور محکوم کړی، هغه جرم چې په ایران کې ورته د اعدام سزا اورول کیږي. د ازادۍ راډیو فردا څانګې راپور ورکړی چې دغه 22 کلن بلوڅ ځوان چې یو جسمي معلولیت هم لري له تیرو لسو ورځو راهیسې شکنجه شوی او حتی غاښونه او پزه یې ماته شوي. منصور دهمرده په محکمې کې وویل د لاریونو پر مهال یوازې درې ځلې ډبرې وویشتې او یو پلاستیک یې وسوځاوه. هغه له 18 کلن شعیب میربلوچزی ریګي وروسته دویم بلوڅ اعتراض کوونکی دی چې په اعدام محکومیږي. د حلواش په نامه ډله چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د بشري حقونو وضعیت څاري وایي منصور دهمردی د تیر کال د اکتوبر په دریمه په زاهدان کې د اعتراضونو پر مهال ونیول شو. په عین حال کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وې. د فردا راډیو د ترلاسه شوو ویډیوګانو له مخې لاریون کوونکو دا ځل د مرګ پر جمهوري اعدامي شعارونه ورکول. په ایران کې د تیر سپتمبر په 14مه د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د حکومت ضد لاریونونه پیل شول. مهسا امینی ځکه نیول شوې وه چې پولیسو ویل حجاب نه و رعایت کړی. د بشري حقونو اړوند یوې امریکا میشتې خبري ډلې هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د 4 میاشتو په موده کې د ډسمبر تر 14مې پورې لږ تر لږه 506 مظاهره کوونکي وژل شوي چې 9 ماشومان او تنکي ځوانان دي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. ورزو قدرمن اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې سلیم محمد صالح چمتو کړي.
له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورسپانې یو ور بیا د بشري مرستو د رسونې په چارو کې د ښځو د ونډې پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. وروسته له هغې چې طالبانو د ډسمبر میاشتې پر 16مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، دې مسئلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. دغه اداره وایي زیانګالو ښځو او ماشومانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو ونډه خورا مهمه ده. د ګارډین په لیکنه کې راغلي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مخکښ همغږي کوونکي ویلي که طالبان د بشري مرستو د رسونې په ادارو کې د ښځو پر کار خپل بندیز ختم نه کړي، خلکو ته به د ملګرو ملتونو لخوا برابرېدونکې مرستې دوام پیدا نه کړي. تمه کېږي په بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز تر اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ګارډین ورسپانې د لیکنې په دوام راغلي په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته څه باندې 150 موسسو په افغانستان کې یې خپلې ټولې چارې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه وځنډوله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ډیری پروګرامونه د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو لخوا پر مخ بیول کېدل. مارتین ګریفیتس ویلي افغانستان ته د ملګرو ملتونو هغه الوتنې هم ځنډېدلې چې کابل ته نقدي بشري مرستې رسولې. د ورسپانې په لیکنه د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو له کبله دغه بشري مرستې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لېږدول کېږي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې به په 2023 لدې کال کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. له بریتانیا خبریدونکي بلې ورسپانې انډیپینډنټ بیا د بریتانوي شاهزاده هارس پر لانجمنو خبرو لیکنه خپره کړې ده چې د خپل ژوندلیک په کتاب کې یادونه کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال یې 25 وسلوال طالبان وژلي. هغه دغه کسان د شطرنج له دانو سره تشبیه کړي دي. هغه لیکي بد خلک مخکې تر دې چې سم خلک ووژني باید نابود کړای سي. د شاهزاده هارس پر دغو څرګندونو په بریتانیا کې دننه او نورو هیوادونو کې ډیر بحثونه وسول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د جمعې په ورځ په ویلامیه کې ویلي د هاري لخوا د اعتراف چې 25 وسلول طالبان په افغانستان کې وژلي دا څرګندوي چې دغه ډول جنایتونه یوازې تر شاهزاده هاري پورې منحصر نه دي. د بریتانیا پوز ډیرو غړو د شاهزاده هاري پر دغو خبرو انتقادونه کړي او انتقاد کوونکو خبرداري ورکړي چې دا ډول څرګندونې په خپله شاهزاده هاري په خطر کې اچوي او ځان یې په یو هدف بدل کړی دی.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام د زهرو کاروان خبریږي او په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه راځي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د یوې چینایي کمپنۍ او د طالبانو د حکومت ترمنځ د آمو سیند حوزې د تیلو د استخراج د تړون د لاسلیک کېدو په غبرګون کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د طالبانو دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بولي. دوی وایي په دې ډول اقداماتو سره طالبان یوازې د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي.
د طالبانو حکومت او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج تړون په ټولنیزو شبکو کې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود ویلي چې د دغه تړون لاسلیک کول یوازې د طالبانو د حکومت او چین سیاسي ګټې تنظیموي. نوموړی وایي چین هڅه کوي چې د پاکستان په شتون او له طالبانو سره د اړیکو په لرلو سره په لویدیځو دروازو کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور وښيي.
حرکاتی که چینایی ها انجام میدن عرفات حرکات سیاسی
هغه حرکتونه چې چینایان تر سره کوي ځمکني سیاسي حرکتونه دي او هغه حرکتونه چې طالبان تر سره کوي په حقیقت کې یو سیاسي حرکت دی چې هغه د یو هیواد په تیر د چین راجلبولو لپاره تر سره کوي څو د چین د ګټو د بنسټونو په جوړولو سره طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
خاصای چین به خاطر پروژه هاست.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه زیاته کړه چې د دا ډول تړونونو لاسلیک کول د افغانستان اقتصادي ټپونه نشي جوړولی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین له ملي پټرولیم شرکت یا CNPC سره د آمو سیند د تیلو استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به دغه چینایي شرکت په راتلونکي یوه کال کې 150 میلیونه ډالره او په راتلونکي 3 کلونو کې چې د اکتشاف موده ده 540 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. ومو غوښتل چې د دې هوکړې د جزئیاتو او غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ترلاسه کړو، خو د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عصمت الله برهان په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو حکومت چارواکو د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا د افغانستان د اقتصاد او ځان بسیاینې په ګټه وبلل. د طالبانو حکومت د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و وویل د دغه تړون په مرسته به د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او د تیلو برخې کې به ځان بسیاینې ته نږدې شي. د آمو سیند د نفتو ساحه 4500 کیلومتره مربع مساحت لري چې د افغانستان په شمال کې د سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو په سیمو کې موقعیت لري. د افغانستان پخوانی جمهور نظام هم له چینایي شرکتونو سره د یو شمیر قانونو او زیرمو قراردادونه لاسلیک کړي وو. د آمو سیند د تیلو د استخراج قرارداد په 2012 کال کې د چین له ملي پټرولیم کارپوریشن یا CPEIC سره یو له هغو تړونونو څخه و. تر دې وړاندې چینایي شرکتونه د افغانستان له پخواني حکومت سره د عینک د مسو په ګډون د یو شمیر قانونو د استخراج تړون لاسلیک کړی و، خو نیوکه دا ده چې چینایي شرکتونه تر اوسه په عملي او دوامداره توګه د دغو قانونو استخراج نه دی پیل کړی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د طالبانو حکومت له پخواني حکومت سره په توبیر سره نوی تړون لاسلیک کړی او که د تړون یوازینی اړخ له پخواني حکومت څخه د طالبانو په حکومت بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت او چینایي شرکت ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج د تړون لاسلیک په مراسمو کې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو دغه پروژه د چین او افغانستان لپاره مهمه وبلله، خو دواړو هیوادونو لپاره یې دې پروژې د اهمیت لاملونه په ګوته نه کړل. تر اوسه د طالبانو حکومت د شاوخوا 1700 میاشتو په تیرېدو سره د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. پوهان په دې باور دي چې له داسې یو دولت سره تړونونه نړیواله بیمه نه لري او د نړیوالو قوانینو له نظره غیر قانوني دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. موږ د طالبانو د دغه اقدام څخه چې ازادي راډیو نشرات یې په بند کړي دي په ټول افغانستان کې ډېر سخت خواشینی یو. باید د طالبانو مشران بېرته دغه د ازادي راډیو نشرات یې لکې او د ازادي راډیو د مشرانو څخه دغه لرو چې باید د طالبانو د لوړپور چارواکو سره په تماس کې سي او بېرته د ازادي راډیو خپرونو ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم لربی متحده اماراتونه. زه د یو افغان په حیث د ازادۍ راډیو پیغام پرېږدم. لنډ پیغام خدای دی چې سوګر نه هپنه شي. او زه دغه پیغام درم چې قسم په خدای الحمدلله یو شي کمی هم نشته، خو فقط دا کمی ده چې د افغانستان غمونو قسم په خدای هر افغان مریض کړی. او زه قسم درته خورم چې زه هر ورځ د افغانستان دردونه مې هر ورځ نوی نوی مریض کوي او د زړه تکلیف راته پیدا کړی ده. او زه دا هیله کوم د امیرالمؤمنین ته زه احترام لرم. زه دا پیغام درم چې امیرالمؤمنین چې افغانستان افغان جنو باندې قسم قسم بندیزونه لګوي آیا دانه بل الله تعالی دا پښتنه کوي کتنه بل خلک دا پښتنه کوي چې د بډر کې د سہالت شروع ده او د سرحدونو کې د غوتا خویان د میان د باندې سہالت شروع ده د پاکستان ایران موږ باندې کوم کوم ظلمونه کوي آیا د دې پایله ولې نه روباسي آیا د دې نتایج ولې نه روباسي دا متول په بندیزونه په خپل کورنۍ خلکو باندې لګوي لومړی د خپل هیواد د بهرنۍ دسیسونو روج غوري بیا د خپل افغانستان کې څه قوانین وي اسلام ورکړي هغه قوانین دی وځ کوي نه دا چې دا په خویان باندې قسم قسم بندیزونه لګوي خویان د قسم قسم مشکلاتو سره مخامخ کړي دي آیا د دې قیامت کې د کومه پښتنه کې د پښتنه والا قدر نه ول وشي چې ته حجاب ما غنه کو ته اسلام اسلام کې اول هغه مهم ده چې ته انسان موړ کې په خېټه باندې سبب جوړ کې اسباب جوړ کې غنه بعد کوم قوانین چې اسلام کې راغلي وي دا په ملي کې نه دا چې ته خلکو باندې ظلم وکړي
سلام احترامات تقدیم زه محمد ابراهیم ما یو د افسران متقاعد څخه ما تا راډیو ازادي تیم د پیغام پرې خو دې تاسو ته امارت اسلامي سره په تماس سي د تقاعد څو خره کې دا